آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ناول لیکوال ښاغلی رفیع الله زیار د خپل نوی ناول شپږ شپېتم شمېرې په باره کې خبرې کوي.
خو ماته چې کومه تجربه وشوه له اول ناول نه، مې د دویم پولیسي ناول چې دی د هغې نه ښه دی.
د خامکي غاړو په باره کې زموږ د همکار صادق رښتینی رپورټ. لنډ حکایت او نور مطالب اوریدلی سئ. په پیل کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د لوګر په مرکز پل علم کې عامه کتابتون پرانستل سو. دا کتابتون چې د هندوستان هیواد د 180,000 امریکایي ډالرو په مالی مرسته جوړ سوی دی، ساختماني چارې شپږ میاشتې له مخه پیل سوي وي. کتابتون چې په دوه جریبه ځمکه کې آبادی اوس شاوخوا 12,000 کتابونه لري. تیره اونۍ 102 قلمه تاریخي آثار چې د مس عینک له لرغونو ساحو څخه ترلاسه سوي وه د ساتنې په مقصد ملي موزیم ته وسپارل سوه. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې رئیس عبدالقدیر تیموري په وینا د آثار چې مجسمې، خټین آثار، خټین لوښي او فلزي سکې دي، شایي له 4 میلادي پیړۍ څخه تر 5 میلادي پیړۍ پورې د کوشانیانو او یفتلیانو په دورو پورې مربوط وي. تیموري زیاته کړه چې په مس عینک سیمه کې ډیری لرغونی او تاریخي ساحې سته چې 8 ساحې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې ریاست د کار په لومړیتوبونو کې شامل دي، او له 1988 کال څخه تر اوسه د لرغونپوهنې ریاست هلته کیندنې او پلټنې کوي. تیره اونۍ په کابل پوهنتون کې د امریکایي خبریال وکاس نیکلسبرګ د عکسونو نندارتون پرانستل سو. دا عکسونه د افغانستان د جنگ د کلونو یو انځوریزه کیسه ده چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې له وروستیو کلونو تر 2015 میلادي کال پورې بیلابیلې صحنې پکښې عکاسي سوي دي، او له معلوماتو سره په کتابي بڼه هم چاپ سوي دي. د بامیان د فرهنګ، تاریخ او جغرافیه د معرفي په باب د څلورو لیکل سوي آثارو مخکتنه وسوه. د بامیان والی محمد طاهر زهیر د دغو آثارو د مخکتنې په مراسمو کې د دغه لرغوني ښار فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ته د دغو مهمو آثارو د رامنځته کولو له امله مبارکي وویله، او موجود شرایط یې د تاریخي او فرهنګي لیکنو لپاره ښه فرصت وباله.
د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لڅو لسیزو راهیسې هر کال د سنبلې د میاشتې په 9 په افغانستان کې لمانځل کیږي، چې معمولا په دې ورځ د لر و بر قومي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي د پیوستون په خادي او لمانځغونډو کې برخه اخلي. که څه هم د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته دغه ورځ له پامه غورځول شوې وه، خو په دې وروستو څو کلونو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا دا ورځ د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. سغنۍ لمانځغونډې ته چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت جوړوه، زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی دی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
سږ کال په کابل کې له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې په سیمه کې د جنګ اکثره قربانیان همدغه پښتانه او بلوڅان دي. له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون د غونډې ګډونوال په دې نظر و چې جنگ د ډیورند د کرخې دواړو خواو ته پر میشتو پښتنو او بلوڅو تپل شوی، او دې قومونو ته په کار ده چې جنگ غوښتونکو ته نوره اجازه ورنکړي چې د دوی له سیمو څخه د خپلو ارمانونو د پوره کېدو په خاطر کار واخلي. د غونډې ګډونوالو ویل چې جنگ غوښتونکو د دوی له سیمو څخه د ترهګرو ځالې جوړې کړې، او غواړي چې د جنگ لمن له همدغه ځایه نورو سیمو ته وغځوي. دوی تاکید کاوه چې د قومونو یووالی کولی شي چې په خپلو سیمو کې ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د غونډې لومړی ویناوال د افغانستان د قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل و. ده وویل جنګ غوښتونکي د دال له یاده نه باسي چې د جنګ اور به د هغوی لمنو ته هم ورسیږي.
کزمون د سیمه پرګنې لخپل سیمه څخه د جګړې او ترهګرۍ د شړلو اراده وکړي هیڅوک مخه نشي نیولای. زمون په سیمه کې هر هغه هیواد چې د سولې او ثبات خند ګرځي او جګړې ته لمن وهي نو دا روښانه خبره ده چې د اور لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي او په خپله به پکې وسوځي.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه په سختو شرایطو کې یو د بل ملاتړ وکړي. د بلوڅو د لیبریشن په استازیتوب حسن آبادی وویل:
بلوچان او افغانان له یو بل سره په تلپاتې سوله کې اوسېدلې دي. موږ تر لا هر وخت ډېره اړتیا لرو چې سره یو شو او د دښمن ناپاک را دي د خاورې سره خاورې کړو.
زینو ویناوالو وویل: د پښتنو او بلوڅو ورځ به په تیرو کلونو کې په شاندار او پراخو مراسمو سره لمانځل کېدله، خو په دې وروستیو کې یوازې د مختصرو غونډو په جوړولو سره لمانځل کېږي. افغان چارواکي د دې دلیل په هیواد کې روانه ناامني او نامناسب شرایط ګڼي. په جوړې غونډه کې د پاچا خان د فاونډیشن مشر خادم حسین وویل: دواړو قومونو ته پکار ده چې د علم، پوهې، مدنیت، ترقۍ او د پرمختګ په ارزښتونو ځانونه دومره سنبال او پیاوړي کړي چې په راتلونکي کې ونه وایي چې جګړه پر موږ تپل شوې ده.
په دې ټینګار کوم چې داسې ولس، داسې سماج چې د دې اقرار کوي چې ما باندې زما کور بل چاروان کړ، هغه د خپل تاریخي، د خپل انساني او اجتماعي ذمہوارو نه انکار کوي. د استعمار خو کار دا دی چې کرښې بنا کاږي، دا د ولسونو کار دی، د ولسونو د دانشورو او د سترګورو کار دی چې څنګه ولسونه سره کینی.
د ملي عوامي نېشنل پارټۍ نسیم ولی مرکزی سیکرټر اورنگزیب کاسی د خیبر پختونخوا د مشهور شاعر او سیاسي شخصیت اجمل خټک د یو شعر دوه بیتونه داسې واورول:
کوټه دا که پېښور دی زما کور دی، کابل دی که کندهار دی زما غرور دی، هر غاصب چې په دې کې خند چول غواړي که د لر دی که د بر دی مخې تور.
غونډې د حماسي شعرونو په لوستلو او د ملي او وطني موسیقي په غږولو سره د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په دې وروستو کلونو کې کندارۍ خامکې غاړې ډېرې دود شوې دي. په تېره ځوانان چې ملي لباس جوړوي نو ډېری پر هغو خامک خیسوي. هغه غاړې چې په لاس خامک شوې وي ګرانه دي، خو ماشیني غاړې په مناسب نرخ پیدا کیږي. د تیرو دو دریو کلونو راهیسې یو ډول نورې غاړې هم رواج شوې دي چې خلک یې کمپیوټري بولي. د دغو خامکي غاړو ظرافت د لاسي غاړو کار ته نږدې بلل کیږي. په کابل کې د لاسي غاړو ګنډونکي وایي چې دغو غاړو یې بازارونه ورخراب کړي دي. زموږ همکار صادق رښتینې د غاړو په باره کې له کندهار رپورټ راستولی دی. وابه ورو چې ښې غاړې کومې دي او نرخونه یې څنګه دي.
د کندهار په وسنوی سړو بازارونو کې لا هم یو لاسي جوړ سوی خامکی غاړه له دروزرو افغانیو څخه ان تر 3000 افغانیو پورې د دکاندارانو لخوا څخه خرچيږي. خو هغه مېرمنې چې لاسي خامکوي وای چې دکانداران تر ټولو اعلی درجه غاړه تر 5000 افغانیو پورې ځینې رانیسي. د کندهار د پنځمې ناحیې اوسېدونکي شهلا قسم د غاړه جوړول د مېرمنو لپاره د کار کولو یو ښه موقع بولي، خو زیاتوي چې د غاړه جوړول ډېر ستونزمن کار دی. د شهلا په وینا یو مېرمن چې د درو میاشت په اوږدو کې یو ډکه غاړه جوړه کړي او د جوړې سوي غاړې نقشه نوي او شوي، نو په افسر ډول د داسو غاړو ارزښت د درو تر 500 افغانیو په شاوخوا کې وي.
نو یو غاړه تقریبا په یو میاشت کې مړه کېږي، په دوه میاشتو کې مړه کېږي. کلان چې سړی ورته فارغ وي خوښه دي، او که نه نو بیا په دوه میاشتو کې، په درو میاشتو کې مړه غاړه کېږي. بیا به ورم یا کنداري خزانې ته یا بازار ته
د کندهار شار د غاړو یو جوړونکو نفیسه وایي: لکه څنګه چې د غاړو مینوال ډیر سوي، په هغه ډول د غاړو جوړونکو هم ډیر سوي. د دې په وینا په کندهار شار او شاوخوا ولسوالیو کې سلګونه مېرمنې هر ورځ په کور کې غاړي جوړوي او بیا یې د خرڅولو لپاره بازار ته وړاندې کوي.
یا دا زمکم پستن خامخار دا سغر لرین ارکم غاز خارزیست غاز خارزیست پتیم زرزارا پس پاش زرزارا مش خرصوو
د کندهار شهر د 400 چوک د غاړو په یو مارکیټ کې د غاړو یو تن دکاندار قدرت الله ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندهار ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو اوسیدونکي او هغه کسان چې د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي له دوی څخه غاړي اخلي. د نوموړي په خبره دا کار د دې سبب سوی چې د غاړو د جوړولو په برخه کې د کندهار سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره شي.
خپل دا کابل جلال آباد مزار هرات جه زګوت ډیر روان دي خپل بهر مکه را افغانستان بهر مکه دي په دې چې اکثر دوستان کرمان دي اوراس دا څنګه چې هغه څه چې په توګه کې دروازه شو چې کنداري غاړه و یا هر څه چې څنګه مې په ټلیفون کې اورو پر سر کې و چې څه نماز په کنداري غاړه و یعنی څه وجه ته اوس روان دي
د کندهار د شوزو چار رئیس روکی اچکزی د غاړو جوړول د میرمنو یو بیساری هنر ګڼي. اغلی اچکزی اوس مهال د کندهار د غاړو بازار ګرم بولی او وایي چې لا هم د غاړو تقاضا په مارکیټونو کې زیاته ده. د دې په وینا دوی به هڅه وکړي چې نور هم د میرمنو دې صنعتي هنر ته وده ورکړي. د کندهار میرمنې په داسې حال کې د خپل لاسي هنر پراختیا ته خوشحاله دي چې د میرمنو د ژوند د شوالي او د هغوی د مسلکي کولو لپاره په کندهار کې یو شمیر نور پروګرامونه لکه د غالۍ اوبدل او د خیاطۍ د زده کړې پروګرام هم جریان لري او سلګونه میرمنې ورباندې بوختې دي.
اوس وږمه رشیدی لنډ حکایت راوروي. په دې حکایت کې د خوشحالۍ د هغه لیوال له برخلیکه خبرې وو چې اطاعت یې هېر و.
یوراشیما تارو یو جاپانی نکل. ډیر زمانه پخوا د جاپان په جنوب کې د سمندر په غاړه یو ځوان کب نیونکی اوسېده چې یوراشیما تارو نومېده. دی په کب نیولو کې تکړه و، خو تر خپل کسب مخپل مهربان خوی ډیر مشهوره کړی و. هر چا به ویل چې یوراشیما تارو د مهربان زړه څښتن دی. یو ورځ چې د سمندر له غاړې کور ته ستنېده، په لاره کې یې څو بېلارې هلکان ولیدل چې یو کوچنی کشپ یې نیولی دی. زورویه د ورته وویل، هلکانو دغه ګلالای کشب ولی زوروی؟ خوشی کړی چې بیرته سمندر ته لاړ شي. هلکانو د کب نیونکي په خبره پخ پخ وخندل او د نیولی کشب له وهلو کشولو لاس ونه خیست. یوراشیما تارو ورته وویل، کشب را باندې خرڅ کړئ. هلکانو ته یوراشیما تارو ساده سړی ښکاره شو. سمدستی ورسره ومنله او کشپ په 200 روپیه ور باندې وپلوره. یورشیما تارو کشپ په ورغوي کې خود وینا زو ورته ویل، ګرانه مخه پکېګه، هم دا اوس بدی او بو ته واچو او په کلی سمندر کې به ډیره مده خوشاله ژوند وکړي. یورشیما تارو کشپ د سمندر په بو کې خوشی کړ. لدی پی هی څو ورځې وروسته چې د سمندر په غاړه اوبو ته د کپ نیولو کاند اچولې وو او هغه کې شبي په ذهن کې تیریده، یو دب غوندې ناشنا اواز یې واورید. یورشیما تارو چې په اواز پسې سترګې وغړولې، کګوري څنګ ته یو لوی سمندري کشپ دی. کشپ وویل، زه هماغه یم چې تاله ماشومانو وژغورلم. ستا د نیکۍ د پور د ادا کولو لپاره غواړم تا هغه پاچا ته ورولم چې تر سمندر لاندې پاچاهي ده. ته به زما په څټ کښېنې، که څه هم ډېره اوږده لاره په مخ کې ده، خو ډېر ژر به دې ورسوم. یورشیما خپل تار له سمندر راویست، د کشپ د ملا په کاسه یې پښه واړوله او د هغه له غاړې سره یې د کاسې څنډه په غبرګو لاسونو کلکه ونیوله. کب نیونکی شیبه نیمه پس په اوبو کې ډېر لاندې تللی و. نور نو د ځمکې د مخ رڼا بیخي نه ښکارېده، خو لاندې هلته په سمندر کې نورې رڼاګانې وې. دوی چې ښه لاندې لاړل، د مرنجاني دیوال یوې دروازې ته ورسېدل چې لوی کبانې څوکیداران وو. لویو کبانو کشپ ته لار ورپرېښوده او چې د مرنجاني دیوال بلې خوا ته تیر شول، کشپ یورشیما تارو ته وویل، اوس کولی شئ چې په خپلو پښو لاړ شئ. یورشیما تارو د کشپ له شا راکوز شو او په حیرانۍ سره یې ولیدل چې تر سمندر لاندې جادویي دنیا کې بې زحمته ګامونه اخلي. کشپ دی په داسې واټونو ور برابر کړ چې ښه روښانه وو او د سړکونو دواړو غاړو ته یې سمندري واښه راشنه وو. د وښو ور هاخوا د پیکه زیر، ګلابي، شین، زرغون او چونیایي یعنی پیکه بنجایي رنګ عجیبې غریبي ودانۍ ولاړې وې. ډول ډول سمندري ژوي لکه سمندري آسان، چنګاښان، دولفینان له یو بل سره ګډ وډ تاو را تاو کېدل، خو په یو بلې غرض نه کاوه او یورشیما تارو ته یې درناوی څرګندوه. له یوه لوی چوکه چې د کپ نیونکي تر ټول کلي ارته وو، مخ په بره د یوې لویې ماڼۍ په لور سینې ختلې وې. کله چې کشپ او کپ نیونکی د ماڼۍ په دروازه ورننوتل، دواړو غاړو ته یې نوکران ولیدل چې د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ دي. کشپ کپ نیونکی د پاچا خونې ته وروست. پاچا چې ډېره ښکلې قبایا اغوستي وه، په تخت باندې ناست و. کپ نیونکی او کشپ د درناوي د څرګندولو لپاره ورته په ګونډو شول او ملاوی لیندۍ کړې. پاچا له کشپه پوښتنه وکړه، دا هماغه کپ نیونکی دی چې ته یې وژغورلې؟ کشپ سر را هسک کړ، ویې ویل، هو صاحب. پاچا وویل، کپ نیونکیه دلته راشه، موږ ستا د تفریح لپاره لوی بندوبست کړی دی. یورشیما تارو سترګې هسکې کړې. پاچا ښي لور ته مخ واړوه، آواز یې وکړ، لورې. دغه وخت یوه ښکلې شهزادګۍ راڅرګنده شوه او د تخت ښي لاس ته ودرېده. د هغې رنګارنګ کیمونو یعنی جاپانی دودیز لباس د ډول ډول کبانو او مرجانونو په رنګ و. د شهزادګۍ د کیمونو لستوني لاندې له فرش سره لګېدل او د تورو ریښمو په شان اوږدو ویښتو باندې پاچاهي تاج ته ورته خولۍ ایښې وه. شهزادګۍ چې کب نیونکي ته مخ واړوه، د احترام لپاره په ملا کوبه شوه. دی هم په مقابل کې په ګونډو شو او سر یې په ځمکه کېښود. پاچا وویل، زما لور بستا لارښوده او میلمه پالوي. شهزادګۍ وویل، د عقل کشپ مرستندوی کب نیونکي په ما پسې راځه. یورشیما تارو راولاړ شو او په شهزادګۍ پسې ووت. دوی د سمندري ژویو تماشې ته ووتل. ځینې ژوي کب نیونکي پخوا هم لیدلي وو او ځینې نور یې د لومړي ځل لپاره لیدل. شهزادګۍ او کب نیونکي ډېر خوندور خواړه چې له وو سمندرونو څخه راوړل شوي وو او خورا لایقو اشپزانو پخه کړي وو وخوړل، او بیا یې په ډېرو زړو کاغذونو باندې لیکل شوي ډېر پخواني نکلونه سره ولوستل. تر دې وروسته به چنګاښانو هر ورځ جاپاني رباب غږاوه او اختاپوس به جاپانی تبلا وهله. نهنګان او دلفینان به د میلمه او شهزادګۍ مخې ته نڅېدل او تونا کبانو به ټوکې مسخرې کولې چې میلمه او شهزادګۍ خوشاله ووزي. دلته آوازونه، خوندونه او رنګونه داسې و چې په وجه کې بیخي د ده په خیال کې هم نه و تیر شوي. د چې پاچاهي میلمستیاوې خوړې، نادري نغمې اورېدې او د سمندر د ډیرو پخوا زمانو کیسې یې لوستې، وخت بیخي هیر کړ. شپې ورځې ورباندې د ثانیو غوندې د سترګو په رپ کې چټکې تیرېدې. خو یوه ورځ داسې راغله چې کور وریاد شو. په کور پسې یې زړه تنګي احساس کړه، که څه هم کوښښ یې وکاوه چې په خوندونو کې ځان ډوب وساتي او نورې خبرې له ذهنه وباسي، خو شهزادګۍ په پټ خپګان پوه شوه. په سبا ورځ چې یوراشیما تارو د شهزادګۍ حضور ته ورغی، که ګوري د ده پخوانی ملګری کشف هم هورې دی. شهزادګۍ ورته وویل، دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ له کشف سره ستا د کړې نیکۍ قدردانی وشوه او دلته تر سمندر لاندې څه موده راسره میلمه وې. اوس موږ ګمان کوو چې تاسو غواړئ خپل کور کلي ته ستانه شئ. کپنیونکي وویل، صاحب، زه به ستاسې میلمه پالنه او مهرباني هیڅ وخت هیره نه کړم. دا چې وایست چې کور مې یاد شوی دی، حقیقت وایست. کور کلی خو بنیادم ته خامخا ور یادیږي. شهزادګۍ وویل، موږ ستا د رحم او مهربانۍ قدر کوو او په درنه سترګه درته ګورو. کیژه مو د دې لپاره راغوښتی دی چې ساحل ته مو بې زحمته ورسوي. موږ ستا لپاره یو سوغات لرو، دا به هم درسره واخلئ. دغه وخت شهزادګۍ یو تور ځلیدونکی بکس را وویست چې ډیر ښکلی جوړ شوی و. د بکس سرپوښ په یوې ښکلې سرې رشمې تړلی و. شهزادګۍ وویل، تر څو پورې چې دغه بکس درسره وي او همداسې بند پاتې وي، غم به در باندې غالب نشي او خوشحالي به دې ملګری وي. یوراشیما تارو ځلیدونکی بکس په دواړو لاسونو ونیو، ملایې لندۍ کړه چې درناوی او تشکر څرګند کړي، او بیا یې شهزادګۍ ته وویل، زه به دا بکس ستاسې د مهربانۍ د یادګار په حیث همیشه له ځان سره خوندي ساتم. یوراشیما تارو په کشپ پښه واړوله او د ساحل په لور د ستنېدو مزل یې پیل کړ. یوراشیما تارو د سترګو په رپ کې د ساحل په هماغه ځای کې له کشپ راکوز شو چې کشپ یې له ماشومانو په بیه رانیولی و. کشپ د احترام سر ورته ټیټ کړ او اوبو ته ستون شو. یوراشیما تارو په بیړه د کلي په خوا روان شو. د ده سودا وه چې ژر کور ته ورسیږي او د کور غړیو ته د خپل حیرانوونکي سفر کیسې وکړي. خو چې کلي ته ورسېد، هر څه یې بدل شوي ولیدل. خپل کور یې ونه موند. کله چې ده د خپلې کورنۍ پوښتنه وکړه، یوازې ډېرو بوډاګانو ورته وویل چې هو، د داسې کب نیونکي او د هغه د پلار او مور کیسې مو له مشرانو اورېدلې وې. یوراشیما تارو د کلي په خوا کې ځان ته بېله جونګړه ودروله او د پخوا غوندیا د کبانو کیس پیل کړ. دای چې بخی یوازې وو او د خبرو او خاله کسې نه درلود، وار په وار مړاوی شو. یو ورځ سهار وختي صندوق را واخیست، د سمندر غاړې ته لاړ او د ښکلی شهزادګۍ او د هغې د جادویي دنیا له خیال سره ځان مشغول کړ. د چې د هغې خبرداری چې د صندوق سر به نه پرانیزي هیر کړی و، په دې تمه چې ګوندي خوشحالونکی شی به پکې ومومي، د صندوق سر پرانیست. له صندوقه یو لوګی را ووت. تر یوراشیما تارو تاو را تاو شو. لوګی ندی باد ورکش کرد او لسترگو پناه شو. دغه وخت کب نیونکی خپلو لاسونه ته وکتل. گونزی گونزی او ټاپی ټاپی و، لکه د ډیر عمر د بوډا لاسونه. سره سای ویسته، د پاڅېدو اراده یې وکړه چې کلي ته ستون شي. په زحمت را پاڅېد او چې روان شو، ګامونه یې نه تکیه کېدل. یو هلک چې هورې تیریده، د اوږدو سپینو ویښتو بوډا یې ولید چې د ساحل په غاړه کوک اوک روان دی. دغه بوډا یوراشیما تارو و چې په خوشحالۍ پسې ګرځېده، خو اطاعت یې هېر کړی و او په همدې وجه د زمانې بادونو ته ټینګ نه شو.
لیکوال او ژورنالیست ښاغلی رفیع الله زیار په دې وروستو کې خپل دوهم ناول چاپ کړ. تر دې لمخه د ښاغلی زیار یو بل ناول، ما ووژنه خو مینه مې مه وژنه، چاپ شوی و. په همدې باره کې مې له ښاغلی زیار سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زیار صاحب، تازه تازه مو یو ناول چاپ شوی او شپږ سوه شپېتمه شمېره. دا ناول لاندې هم داسې لیکلی دی چې پولیسي ناول. دا مو لومړنی ناول ده که تر دې مخکې مو ناولونه چاپ کړي وو؟
د دې نه مخکې یو ناول زما چاپ شوی و، چې دغه نوم وو ما وژنه خو مینه ما وژنه. دغه چې د مې دوم ناول دی خو هغه چې هغه پولیسي ناول نه وو، رومان رنګ درلود او دا چې دی د پولیسي ناول دی او پولیسي پیښې هم پکې راخیستي دي. هغه ناول چې وم تقریبا 1990 کې مومند خپرندوی ټولنې راته چاپ کړی و. دا ناول چې دی هم په جلال آباد کې د مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی چې د اوسنی ناول چې 618 شمېره نومیږي د دا 122 مخونه لري. هغه بل ناول چې و هغې شاوخوا 140 مخونه درلوده.
لنډې کیسې هم لیکي؟
لنډې کیسې هم لیکم خو تر اوسه پوره مې داسې نه دي لیکلي لکه چې سړی چې وایي چې یاره د چاپ وړ دي باید چاپ شي. خو کوم څه چې زړه ته راځي مثلا هغه که د لنډې کیسې په چوکاټ کې هغه که ادبي ټوټه وي داسې یو شی لیکم، خو تر اوسه مې د چاپ زړه داسې ورته نه دی ښه کړی لکه ناول ته.
تاسو د ناول په برخه کې دوه متفاوتې تجربې وکړې. یو ناول مو داسې و چې موضوع یې مینه وه، او دوهم ناول مو پولیسي ناول دی. څه تفاوتونه تاسې احساسوئ فرضاً د دې د لیک په برخه کې؟ کوم درته اسانه و او دوهم ناول مو چې لیکلی ده څه معلومات یې درنه غوښتل؟
هغه لومړنی ناول چې د مینې په باره کې ما لیکلی و هغه یوازې د مینې کیسه وه. هغه دود او هغه رواجونه هغه کلتور چې زموږ په پښتني ټولنه کې موجود دی او یا هغه ناخوالې چې هلته موجودې دي هغې ته مې ډېر انعکاس پکې ورکړی و. د هغې لیکل البته آسان و ځکه پولیسي ناول چې دی د هغې پر په نسبت یو څه لیکل یو څه ستونزه غواړي. که زه ووایم چې پولیسي ناول ته د معلوماتو راټولول یا مثلا پر هغه څه چې د پولیسي څېړنو سره تړاو لري پر هغې ځان پوهول لږ وخت غواړي، پر هغې ځان پوهول غواړي. کله چې سړی په هغې باندې پوه شي نو بیا کولی شي چې پولیسي ناول ولیکي. اول مثلا زه خپله لاړم عدلي تیپ ته ولاړم، هلته مې مثلا دغه څېړنې څه ډول کېږي مثلا له کومې لارې کېږي کوم کوم شیان پکې ضروري دي، له عدلي تیب نه مې لیدنه وکړه، له پولیسو سره مې مثلا چا چې څېړنه کوله هغې سره مې خبرې کړي دي، او څوک چې اختطاف شوي دي هغې سره مې خبرې کړي دي چې څه ډول اختطاف شوې څنګه یې وتښتولې. دا ټول هغه مسایل دي چې یو ناول لیکونکی بیا په خاص ډول هغه څوک چې پولیسي ناول لیکي د دې دپاره باید کافي معلومات راټول کړي، او داسې نه شي چې په دې کې داسې پیښې رامنځته شي چې هغه هیڅ د بل سره تړاو ونه لري، یا مثلا تحقیق له داسې لارې وشي چې هغه هیڅ امکان ونه لري. نو دغه شیان چې دي زما فکر باندې دغه په پولیسي ناول کې مهم دي. خو ماته چې کومه تجربه وشوه له اول ناول نه مې د دویم پولیسي ناول چې دی دا زما په نظر او همداشان د نورو ملګرو په چې مشوره پکې راکړې ده د هغې نه ښه دی، ځکه دلته د پیښو تسلسل د دې تر څنګ د تصویرونو راوړل پکې د دې تحقیق د پیښو تړاو او دا ټول شیان دي چې له پخواني ناول نه یې د دویم ناول کې ښه راغل دي.
زموږ اکثره ناول لیکوال چې دی یا کیسه لیکوال چې دی ډېرې کمې پولیسي کیسې لري، او اکثره هم چې څه دي یا په دري کې دي او یا هم له نورو ژبو چې راژباړل شوي دي د هغو تاثر دی په مجموع کې زموږ په پولیسي ناولونو کې او زموږ په پولیسي کیسو کې. تاسو چې کومه تجربه وړاندې کړې ده هغه فضا یې افغاني ده واقعا، یعنی پولیسي هغسې دي لکه افغاني پولیس او که هغه تاثر ستاسو په ناول کې هم شته؟
دغه مسله چې د روختیا هم چې هر څوک چې ناول ژباړي پولیسي ناول ترجمه شوی دی زیات په پښتو کې خپله پښتو لیکوالانو نه دي لیکلي، نو هغه څه چې په بهرنۍ ټولنه کې شتون لري او په افغاني ټولنه کې د هغې امکان نه وي هغه دلته راوړي دي چې هغه مینوال هم فکر نه کوم چې په داسې مینه ولولي لکه یو پښتو ناول لیکونکی چې ناول ولیکي، ځکه د هغه زموږ د کلتور او زموږ د عناناتو سره اړخ نه لګوي. بل هغه پیښې چې په بهر کې رامنځته کېږي شاید په افغانستان کې رامنځته نه شي، که بیا رامنځته کېږي هم دلته باید دومره عصري ټیکنالوژي به زه وایم شتون ونه لري لکه په بهر کې چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي. دا ټول مسایل دي. ما ډېره هڅه کړې ده او ان شاء الله دا رنگ به ډیر پکې کم وی کوایم چې بیخی به پکې نه وی بیا به هم زه ملامت نو مزکه چې پولیسی ناولونه چې دی هغه ناولونه ترجمه شوی دی ما زیات نه دلوستي او بل ما هڅه دا کړی و چې په پښتو کې پولیسی ناول چې زی لیکم هغه باید د سناول وی چې د افغاني ټولنې رنگ ولري پولیسی باید افغانۍ وی پیخي اب داسي وی چې په دلته دی د پیخي دوه امکان وی د دې ترڅنګ په هغه کلو باندو کې په هغه منطقو کې چې د پولیس ورسره مخامخ کیږي هغه ټول افغانان وی البته هغه څوک چې مثلا زموږ په خاوره کې مداخله کوي البته په سرحدي سیمو کې هغه خلکو سره د مخامخ کیږي نو د ټول دلته چې ما څومره د ناول کې د کیسه مې چې لیکل ده د دې تصویرونه دي د دې کریکټر دی د دې ډیالوګ دی دغه ټول ما هڅه کړې ده چې هغه داسې رنګ ونه لري لکه هغه ناولونه چې هغه ترجمه شوی یا د هغې اغېز ورباندې پروت وي نو انشاءالله له دې نه مې ناول تر ډېره حده پورې راایستلی
یو مثال به زه درته ووایم فرضاً اختطاف ده او یا غلاوې دي دا دوه داسې جرایم دي چې په افغانستان کې شته او هغه شیوه او اسلوب او طریقه د نور دنیا د سارقینو او د هغو کسانو سره چې اختطاف کوي له هغو سره ډیر فرق لري متاسفانه په افغانستان کې ډیر داسې څه نه لرو چې دغه جرایم دي لکه څنګه چې په افغانستان کې پیښیږي دا دې رامعرفي کړي تاسو له کومو منابعو نه فرضاً استفاده کړې ده کله چې متین فرضاً ستاسو د ناول مرکزي کرکټر چې دی چې اختطافیږي دغه اختطاف
اصلا کې د کیسه چې شروع شوې ده دغه د یو ځوان د وژل کېدونه وروسته شروع کیږي د دې د تحقیق لپاره بیا متین راځي د هغې منطقې نه تصویر اخلي د هغې د وژل شوي ځوان له پلار سره خبرې کوي چې دا ولې وژل شو تاسو به کومه بدي نه لرئ دلته د بدۍ مسایل یا د تربګنۍ مسایل بیخي زیات دي هغه ورته وایي چې زه تروسه مې چا سره بد نه دي کړي نه زه بدي لرم او حتی تر دې پورې د جمله هم پکې استعمال شوی دی چې تروسه مې میږی تر پښه نه دی لاندې شوی نو هغې نه وروسته دی تلیفون ځینې غواړي چې د ده تلیفون راکړه هغه چې تلیفون ورته راوړي تلیفون شمیره کیسه اوږده ده ټول ناول دی نو کله چې شمیره لیږل کیږي له دې نه وړاندې څلور ځوانان وژل شوي هغې ته ورته خبرې له دغې شمیرې نه شوې دی چې په اخیر کې شپږ سوه شپېته شمېره ده او د ناول نوم هم همدا دی نو چې کله څېړنه کیږي هماغه رقم د هماغه په هماغه غږ چې د نورو ته اختار ورکړل شوی دی غوښتنې ځینې شوي دي نو هماغه ډول لیدنه هم غوښتنې شوي دي او هماغه ډول یې اختار ورکړی دی نو دغه د دې ځای نه دا پیښه شروع کیږي تر څو پورې چې هغه اصلي مرکز چې کوم دی له دوی نه څه غواړي هغې ځای ته چې ځان رسوي نو دلته له نورو ډېرو پیښو سره هم متین مخامخ کیږي او هم هغه څوک چې له ده سره څنګ په څنګ روان ده یا مثلا د ده تر امر لاندې دی په یو ځای کې مثلا داسې پیښه رامنځته کیږي چې دوی د وسلوالو کسانو سره نښته راځي د هغې نه وروسته هماغه بل کس چې له ده سره ورسره دی هغه ببری نومیږي هماغه ځای کې هغه ټپي کیږي نور کسان چې وژل شوي دي هغه وژل شوي دي خو د شا له خوا نه دوه کسان چې ژوندي پاتې دي یو په آس پور دی او د بل دغه ببری ورسره اخلي او له ځان سره یې وړي هغه خپل مرکز ته نو دلته دغه پیښه له داسې ځای نه راخیستل شوې ده چې مثلا دلته په افغانستان کې هم ډیر ځوانان دي چې نه غواړي مثلا دوی په جرایمو کې لاس ولري خو له داسې خوا نه په داسې لارو تهدید کیږي چې هغه دې ته هڅوي تر څو پورې هغه جرم یا هغه کار چې د دوی زړونه غواړي د غیر قانوني لارې هغه په دوی باندې له هر ډول فشار نه کار ورته اخلي او پر دوی باندې ترسره کوي
خبرو په پایل کې مو وویل چې د متین ځوان چې ده ستاسو د ناول مرکزي کرکټر دا راځي عکاسي کوي بیا فرضاً نورې پوښتنې وګروېګنې هم کوي د پولیسو دغه وظایف او د تقسیم په لحاظ باندې هغه کسان چې عکاسي کوي هغه بیل ټیم ده هغه کسان چې آثار راټولوي په هغه محل کې هغه بیل یو ګروپ ده هغه کسان چې د ساحې امنیت نیسي هغه بیل ګروپ ده هغه کسان چې جرایم کشفوي هغه بیل ګروپ ته چې راپور ورکوي دا بیل ګروپونه دي. څه فکر کوئ په تخنیکي لحاظ داسې ستونزې نشته دي ستاسو په دې ناول کې؟
دلته به ځینې داسې مسایل به رامنځته شوي وي، خو له دې وړاندې چې کله دغه کار دی ترسره کوي هغې نه وړاندې خپل امیر ده ته صلاحیت ورکوي، ورته وایي چې دغه دوسیه یا مثلا دا پیښې چې رامنځته شوي دي تر اخره پورې به د دې تحقیق او څېړنه ته پخپله ترسره کوي.
یو بل شی ده، په افغانستان کې تاسو پوهیږئ په د قوانینو په حساب باندې دغه د پولیسو په دې وروستي تعدیل کې چې سوی ده تا قانون ټول بدل سوی ده. د پولیسو وظیفه چې ده صرف د جرایمو کشف ده، تحقیقات او د نور مسایل چې دي دا بیا په څارنوالي پورې مربوطېږي. دغسې مثلا هم ده تاسو وویل چې دوی ته صلاحیت ده تحقیق ورکوي یا د نورو
کیدای شي داسې اختلافات کیدای شي پکې، ځکه په ځینو ځایونو کې هغه څه چې څارنوالي ورته ځان ورسوي فکر نه کوم چې امکان ولري، ځکه د هملته ځای پر ځای د ګواښونو سره مخامخ کیږي، د بریدونو سره مخامخ کیږي، دی مجبور دی چې د ځان د خوندیتوب لپاره او د ملګري د خوندیتوب لپاره هغه له منځه یوسي. هملته ځای په ځای مثلا هغه څه چې یا هغه پیښې چې مثلا غواړي چې دوی ته خطر متوجه کړي خونسای کړي، نو دا شیان فکر کوم چې همدا اوس هم په افغاني ټولنه کې یا په پولیسو کې یا مثلا په نورو امنیتي برخو کې وجود ولري.
زیار صاحب څه فکر کوئ د قوانینو مطالعه مرسته نسوای درسره کولای چې دغسې تخنیکي مشکلات پکې رامنځته نشي؟
ولې نه، دا هغې موږ سره مرسته هم کولای شوه، خو موږ تر ډېره بریده په دې باندې پوی هم وو چې مثلا لکه ما چې وړاندې یو مثال مې درکړه چې زمونږ پولیس اوس هم چې قانون ورته یو څه وایي خو دوی د حالاتو د مجبور کېدو له امله چې دوی مجبور کړي دي دوی عملیات هم کوي، دوی جګړه هم کوي، دوی سرحد هم ساتي، دوی مخامخ یو مرکز ته ورځي پر هغه عملیات کوي، دا ټول مسایل پکې
فرضاً د پولیسو قانون ده چې وظایف مشخصېږي او د جزایي اجراتو قانون ده چې په هغه کې دغه عمومي ټول شکلیات چې دي چې پولیس څه کوي، څارنوال څه کوي، قضا څه کوي، فرضاً پولیس څونې صلاحیتونه لري چې یو مزنون له ځانه سره وساتي. فرحال څه فکر کوئ چې ځوانان کوم ټکي باید په نظر کې ونیسي چې پولیسي ناولونه لیکي؟ یعنی د قوانینو مطالعه خو زما په خیال ورته ضرور ده چې زموږ د خپل ملکي وینداره یي، هغه نور کوم ټکي دي تاسو په خیال چې باید پام ورته وسي؟
لکه تاسو چې وړاندې اشاره ورته وکړه، دوی باید د پولیسو قانون او همداشان د جزا قانون باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ دوی باید د پولیسو د تحقیق په اصولو باندې ځان پوه کړي چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي او څه ډول یې کوي. دا د بله مسله ده، دوی باید د دغې ته ډېر دقیق اوسیږي چې د پیښو تسلسل په څه ډول په وساتي چې هغه داسې منطق ولري چې مثلا د لوستونکي ذهن ته داسې انځور ورکړي ته وایي چې په دې پیښو کې دی همداسې مخامخ کېل دی. دا مسله ده. د دې تر څنګ هغه څه چې هغه غوټه چې ده چې مثلا په ناول کې دوی غواړي تر اخره پورې پټه وساتي او په اخري کې لوستونکي ته روښانه کړي، د هغې سره باید په منطقي ډول برخورد وکړي. دغه څو مسایل دي چې دوی باید دې برخې ته ډېره توجه وکړي. او کوم پولیس یا مثلا کوم چا چې په دې ډول پیښې څېړلې دي یا مثلا په پیښو کې ښکېل وي او غواړي چې دا پیښې وڅېړي له هغې سره دې وګوري، هغه څوک چې اختطاف شوی دی له هغې سره دې خبرې وکړي، ځکه دا هغه څه دي چې ما په خپله ترسره کړي دي او د هغې په رڼا کې مې ناول لیکلی دی. کیدای شي دا ناول هم کمې زیاتې ستونزې ولري، خو زه باور لرم چې په راتلونکي کې چې زه بل اثر لیکم انشاءالله د دې نه به ښه وي.
ډېره مننه کور مودا
عمان صاحب، له تاسو نه هم ډېره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د پښتو ژبې د تکړه نقاد او شاعر مرحوم دانیال تریر په اردو ژبه کې ګڼ اثار خپاره شوي دي. دانیال ډیر کم پښتو شاعری کړی ده چې هغه هم لا ناچاپه ده. په دې هیله چې د کوټې شاعران او لیکوال هغه چاپ کړي، زموږ همکار بارکوال میاخیل د مرحوم تریر یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي. د مځکې و دعا ته دې لاسونه پورته کړي، په سر باندې د سرې او شنې ټکرۍ غواړي او ژاړي. هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده، هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده. شپېلۍ وهي ولمر لرا، مرګی غواړي او ژاړي. یو څوک چرته زما په خپل وجود کې را سره دی، چې هر ورځ ماښام پورې زګیروی غواړي او ژاړي. د باغ فضا په دف باندې لګیا د غاړې وایي، او پیغله له مین څخه غمی غواړي او ژاړي. دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده، دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده. بوډا د ځوان په پښو کې پروت پټکی غواړي او ژاړي. تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چې له خدایا، تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چې له خدایا. د ځان د پاره څه نه څه کمی غواړي او ژاړي. څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي.
زړه د بڼ بلبلا نغمه ګر یارا، سما د زړه د بڼ بلبلا نغمه ګر یارا. دستر کوته را د زړه سر یارا، په خندا سه یا په خندا سه. سما د زړه د بڼ بلبلا نغمه ګر یارا، سما د زړه د بڼ بلبلا نغمه ګر یارا. دستر ګوتو را د زړه سر یارا، په خندا سه یا په خندا سه. دسر د گل بدن گلابا، دستر کو تورا د وطن گلابا، دستر کو تورا د وطن گلابا. دور پلونو د گلشن گلابا، د جہان کلی دل کے شاد نظر یارا. دستر کو تو را د زړه سر یارا، په خندا سه یا په خندا سه. زما د زړه د بڼ بلبلا نغمه ګر یارا، زما د زړه د بن بل بلا نغمه ګر یارا دستر کتل د زړه سر یارا پخندا سے یہ پخندا سے